د ازادي رادیو خبری مجله پیل سو دیش دقیقه پر خبری مجله کې له تاسو سره د افغانستان او نړۍ وروستي خبرونه او رپورټونه شریکو. د ازادي رادیو د دې ساعت په خبری مجله کې په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هلو ځلو تاسو ته رپورټونه وړاندې کوو. د نن د جمعې ورځ د سرطان 14مه نېټه ده، د 1390 هجري لمریز کال چې د 2019 میلادي کال د جولای له 15 سره برابر ده. د دې ساعت په خبری مجله کې په اول احمد تکل د دې ساعت د ازادي رادیو مهم خبرونه وړاندې کړي.
د فاریاب ولایت په خواجه سبز پوش ولسوالۍ کې د نننۍ حملې د قربانیانو شمیر 1400 تنو ته ورسید. نه افغان سرتیری تیره شپه د هرات ولایت په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د طالبانو په یو برید کې ووژل شول. او ولسمشر رجب طیب اردغان وایي چې د ترکیې په جنوب ختیځ کې نننۍ چاودنه ښایي یوه تروریستي حمله وي. السلام علیکم، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د فاریاب ولایت په خواجه سبز پوش ولسوالۍ کې د نننۍ حملې د قربانیانو شمیر 1400 کسانو ته ورسید. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش ازادۍ راډیو ته وویل د هوان دوه مرمۍ چې طالبانو ویشتلې وې نن سهار د خواجه سبز پوش ولسوالۍ پر ګنج بازار راپرېوتې. یورش وایي د برید یو شمیر قربانیانو په روغتون کې سا ورکړه.
چونکه وضعیت بیشتر از 10 تن از زخمی‌ها وخیم بود و تا اکنون که اینا بعد از ظهر است در فاریاب 14 تن شهید شدند و 26 نفر دیگه برای فعلا مزید داریم.
د امنیه قمندانۍ ویان زیاته کړه چې د پیښې قربانیان تقریبا ټول ملکیان دي، خو یو دولتي سرتیری هم وژل شوی او یو بل ټپي دی. د ښاغلي یورش په وینا 15 تنه ټپیان چې وضعیت یې ډېر نازک و د علاج لپاره مزار شریف ته استول شوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې د خواجه سبز پوش ولسوالۍ پر بازار د هوانونو په ویشتلو کې دا ډله لاس نه لري. د جوزجان ولایت چارواکي وایي چې د قوشتېپې ولسوالۍ د ملي امنیت مدیر سید اکبر آغا له خپلو اتو نورو همکارانو او سرتیرو سره د طالبانو په یوه کمین کې وژل شوی. د جوزجان امنیه قمندان عبدالواحد وجدان نن ازادۍ راډیو ته وویل چې اکبر آغا او اته ملګري یې په دې وروستیو کې د قوشتېپې له سقوط وروسته د طالبانو په کمین کې ووژل شول.
دیدم جنگ از قشتیپات اینا تو وقتی که قشتیپات سقوط میبینه اینا میفهمن که دیگه طرفش بغاد تعداد که به کمین برابر میشه.
طالبانو څلور ورځې مخکې قوشتېپه ولسوالۍ ونیوله. چارواکي وایي چې د طالبانو په تهاجمي حملو کې لسګونه افغان سرتیري مړه او اته اویا اوبښي. د طالبانو په تهاجم افغان چارواکي وایي چې د طالبانو په تهاجمي حملو کې لسګونه افغان سرتیري مړه او ټپیان او اته اویا نور اسیران شول. د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې طالبانو پرون 340 کسان چې د دوی په وینا همدا اسیرانو خوشې کړل. د عامه محافظت د ځواکونو نه سرتیری تیره شپه د هرات ولایت په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د طالبانو په یو برید کې ووژل شول. دا خبر دو امنیتي چارواکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې تایید کړ. د چارواکو چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نومونه افشا شي وویل په دې حمله کې د عامه محافظت د ځواکونو 15 نور سرتیری اسیران شوي او یو بل ټپي دی. له دې مخکې د هرات امنیه قمندان جنرال امین الله امرخیل د هرات ولایت په پښتون زرغون کاروخ او دینو نور ولسوالیو کې دا ناامنیو پر پیښو اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې په دې ولسوالیو کې پاکستاني جنګیالي د طالبانو په لیکو کې جګړه کوي. ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د سودان واکمن پوځي جنرالان په دې هیواد کې د روان سیاسي کړکیچ د پای ته رسولو په مقصد د اعتراض کوونکو له مشرانو سره یوې موافقې ته رسیدلې دي. د افریقای ټولنې لخوا موظف منځګړي محمد حسن لبات پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې دواړو خواوو د پنځمه په ورځ د دریو کلونو یا له هغه د لږې زیاتې مودې لپاره د پوځي او ملکي مشرانو ترمنځ په نوبتي ډول د خپلواکې شورا پر جوړولو موافقه وکړه. دا موافقه په پلازمینه خرطوم کې له دوه ورځنیو خبرو وروسته شوې ده. په می میاشت کې د دې ټکي پر سر چې آیا د دې شورا مشري به ملکیان کوي که پوځیان، د اختلاف له کبله خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. د سودان واکمنه انتقالي پوځي شورا او د معترضانو مشران پر دې هم سلا شوي چې د متخصصو شخصیتونو په ګډون یو خپلواک حکومت جوړ او په تیرو څو اونیو کې د تشدد د پیښو په اړه چې په نتیجه کې لسګونه اعتراض کوونکي د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شول په خپلواک ډول تحقیقات وکړي. ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې د ترکیې په جنوب ختیځ کې نننۍ چاودنه ښایي یوه تروریستي پیښوي. د سوریې پولې ته نږدې په ریحانلي ښار کې په دې موټر بم چاودنه کې درې سوریایي وګړي وژل شوي او یو بل ټپي دی. اردوغان نن په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل معلومه شوې چې په دې موټر کې یو بم ایښودل شوی و او زیاته کړه د دې پیښې په اړه چې ښایي تروریستي برید وي تحقیقات روان دي. رویټرز خبري اژانس د امنیتي سرچینو په حواله خبر ورکوي چې وایي په دې موټر کې ناست یو تن انتحاري و او چاودیدونکي مواد له وخته مخکې والوتل. د سرچینو ویلي چې د دې موټر له سپرلیو څخه له داعش ډلې سره د هغوی د احتمالي تړاو په اړه تحقیقات روان دي. او د جرمني د شتوتګارت ښار یوې سیمه ییزې محکمې یوه جرمنۍ وګړې په اسلامي دولت ډله یا داعش کې د غړیتوب په تور په 15 کاله حبس محکومه کړې ده. پریکړه نن وروسته له هغه اعلان شوه چې دا ښځه په یو بهرني تروریستي ډله کې په غړیتوب مجرم وپیژندل شوه. محکمې ته وویل شول چې د ښځې چې نوم یې د قوانینو له مخې یوازې سابینا اولریک اس خودل شوی دی، د 2014 او 2018 کلونو ترمنځ په سوریه کې ژوند کړی. څارنوالانو ویلي چې د میرمنې سوریې ته له رسېدو وروسته د داعش له یو غړي سره واده وکړ او د دې ډلې د وسلوالو لخوا په یوه ولجه شوي کور کې ژوند کاوه او هلته یې د وسلو د کارولو روزنه ترلاسه کړه.
دا ازادي راډیو ده، اوس د ماښام 6 بجې او 2 دقیقې دي. دا ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې به واوري چې د وسلوالو طالبانو له سیاسي رهبری سره د پاکستان د صدر اعظم ملاقات کولای شي چې په افغانستان کې له سولې سره مرسته وکړي کیا. په همدې خبرونه کې به واوري چې یو شمیر خلک یو په کابل کې د افغان ترک د شونځیو ځینې مسؤلین ادعا کوي چې پر دغه شونځیو باندې حمله شوی ده.
چند توقع اونا رو خیلی سر صدا میکردن میتونم میدونم نشون در روز مکتب کایتون زدم چه فکر کردن
با دی خبرونه که به پولایتی رو پورتونو که لخوست ده خلق خبری واوری
دیر امزه که مونگ نسید بو یه بودی طول خوست و باپو مونگ از فرادو آقا و بچه روش دیر کاما بکر روخ بلا مونگ بندون طول خروف
په نړیوالو مسایلو کې به یو وار بیا د ایران او امریکا ترمنځ لانجې ته کتنه وکړو. امریکا د دې هرکلی کړی چې د برېټانیا حکومت د ایران د تیلو یوه بیړۍ د جبل طارق په تنګه کې نیولې ده. د امریکا ژغ د راپور په حواله ټاکل شوی ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د وسلوالو طالبانو له یو شمېر سیاسي رهبرانو سره په افغانستان کې د سولې په اړه د خبرو لپاره وګوري. دا بل 2001 میلادي کال راهیسې چې د طالبانو رژیم رنګ سوی دی. اول وار وی چې د یو دولت رئیس د یو حکومت مشر رسما د پاکستان د وسلوالو طالبانو له یو شمېر سیاستاسو سره مخامخ خبرې کوي او د افغانستان پر سوله ورسره ژغیږي. د امریکا ژغ خبریاله وایي چې د افغانستان د حکومت یو چارواکي چې د خپل هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط یې امریکا ژغ ته معلومات ورکړي، دا تایید کړي چې دا ور د عمران خان او د وسلوالو طالبانو د ځینې سیاسي مشرانو ترمنځ د کتنې خبر له کابل سره شریک سوی دی او په هماهنګي کې دغه پرمختګ کیږي. مخکې داسې ټاکل شوی و چې عمران خان د فبروري په میاشت کې حتی د وسلوالو طالبانو له یو شمېر سیاسي مشرانو سره په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو د یوې برخې په توګه وګوري او خبرې وکړي، خو د افغانستان حکومت سخت احتجاج وکړ او دغه د عمران خان کتنه په وروستۍ شیبه کې لاغوه سوه. د ازادي راډیو خبریال ناجیه ساپۍ پر دغه مسله باندې له کابل رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په قطر کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره هلې ځلې روانې دي، ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان له یو شمېر طالب استازو سره وګوري. د افغانستان د سولې عالي شورا هم دغه کتنه د سولې لپاره مثبت ګام یادوي. د سولې د عالي شورا مرستیال عز الله دین محمد د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
عمران خان د طالبانو سره کېني نو طبعاً تاسو پوهیږئ چې طالبان زیاته برخه په پاکستان کې دي او کورنۍ ملته دي او تا طالبان عمال تدی و دیغاز این فعالیت کهی نو که عمران خان طالبان تشویق سی دی خبرو دی پارا یا دی افغانان سر دناست دی پارا و دی پیسنی رسیدو دی پارا نو دا اقدام خیق دانده دی لیدل با مضبط بی خبری
دا پده چل که دا چه دا پاکستان دولتی راژیو دا صدرعظم عمران خان دا یو سلکار نی ملحق لخلی ویلی چه ټاکل شوی عمران خان با پروان میلادی میاشت که دا طالبانو لیو شمیر استاز یو سره وګوري په سیاسی چارو که دا صدرعظم عمران خان سلکار نی ملحق ویلی چه عمران خان طالبانو سره دا کتنه افغان حکومت سره دا سلام مشور ورسته کوي او ټاکل شوی چه پاکستان حکومت با افغان حکومت سره د دې کتنی جزئیات شریک کړي وسلوالو طالبانو لا عمران خان سره د دې کتنې په اړه غبرګون نه دی ښودلی دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې تر دې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته په سفر کې د سولې په تړاو له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړي خو یو شمیر افغان کارپوهان وایي هغه مخالفتونه چې سعودي عربستان او قطر له طالبانو سره لري سعودي غواړي چې د دوحه پر ضد نوې ډله په پاکستان کې جوړه او عمران خان ورسره وګوري په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی چې د پاکستان او سیمې حالات له نږدې سره وای سعودي غواړي په دې کار سره طالبان په دوو ډلو وویشي
واقعیت دا ده چې هغه ډلو ته پلي چې عمران خان ورسره ګوري هغه طالبان چې په قطر کې دي هغه نه دي هغه مخالفتونه چې د دوحه او سعودي په منځ کې دي سعودي غواړي چې د دوحه په ضد کې بل ډله په پاکستان کې جوړ کړي یعنی طالبان دوه شخص دي یو مرکز یې په پاکستان کې وي یو په قطر کې وي دا ده یو لوبه ده اما نتایج صلح ته تمام سي دا نتایج نه
د بدسیال کې د چې ټاکل شوی د افغان سولې لپاره د ځل د جرمني او قطر په کوربتوب راتلونکي یک شنبه په دوحه کې غونډه پیل شي تر دې مخکې مسکو د دا ډول دو غونډو کوربه و چې پکې د افغانستان یو شمیر پیژندل شویو سیاسي سیرو تر څنګ د طالبانو د قطر د دفتر یو شمیر غړیو هم پکې ګډون کړی و طالبانو هم له خپل لوري په دې غونډه کې د ګډون لپاره تیاری ښودلی دغه غونډه د یک شنبې په ورځ داسې مهال پیلېږي چې په دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالبانو د استادیو ترمنځ خبرې چې پرون یې شپږمه ورځ وه بې نتیجې پای ته ورسېدې او ټاکل شوی چې د شنبې په ورځ له سره پیل شي دا خبره د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وکړه هغه ویلي چې د سولې د یوې موافقې لپاره کار په سلو کې اتیا بشپړ شوی خو ځینې مسایل زیات بحث ته اړتیا لري
تاسو د ازادي راډیو د خبریالي ناجیې ساپی رپورټ واورید د ازادي راډیو په د یک شنبې او دوشنبې په ورځو به چې په قطر کې دغه غونډه چې د افغانستان د خبرو د سولې په اړه د جوړیږي خپرونې به په دغه باندې به مشخص تمرکز کوو په دغه خبرو باندې او تاسې ته به رپورټونه درکوو تاسې په یاد ولرئ چې د ازادي راډیو تاسې د انټرنیټ له لارې په ډېره سادګۍ اورېدلی سئ که انټرنیټ لرئ د ازادي راډیو د ویبپاڼې ادرس یې ازادي راډیو ټکی کام
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده
د ملګرو ملتونو سازمان د می د میاشتې په 15مه نیټه باندې په افغانستان په یوه رپورټ کې وویل چې په دغه هیواد کې په وروستي وکال کې پر ښوونځیو حملې د وړم کال په پرتله درې برابره زیاتې سوي دي چې د دغو حملو د زیاتېدو له امله ډېر کوچنیان نسي کولای چې ښوونځیو ته ولاړ سي د ملګرو ملتونو سازمان اټکل کړی چې سږ کال په افغانستان کې 3.1 میلیونه کوچنیان چې د مکتب په عمر برابر دي نه دي توانېدلي چې مکتب ته ولاړ سي په دغو کې 60% انجونې دي ملګري ملتونه وایي چې د امنیت خرابوالی او پر ښوونځیو حملې هغه اصلي عوامل دي چې له مخې په افغانستان کې د کوچنیانو تعلیم ته خنډ پېښ دی او د میلیونونو کوچنیان له تعلیمه بې برخې پاتې دي په کابل کې د افغان ترک ښوونځي مشهور ښوونځي دي او زرهاو افغان زده کوونکي په دغو ښوونځیو کې زده کړه کوي د دغو ښوونځیو مسؤلین ادعا کوي چې پولیس د دوی ځینې مکتبونو ته ورننوتي دي په زور ورداخل سوي دي د زده کوونکو او ښوونکو د ویرې او ډار سبب سوي دي او بد چلند یې کړی دی د افغانستان د پوهنې وزارت سلاکار او د افغان ترک د ښوونځیو د ریاست مسؤول دا خبرې له ازادي راډیو سره په مرکه کې تایید کړي دي خو د کابل امنیه قومندانۍ دا خبر رد کړی دی ناجیه ساپی له سیمې رپورټ لري او د افغان ترک د ښوونځي په څنګ کې د یو عادي افغان په خبرو باندې دا رپورټ پیلوي
خیلی سر صدا میکردم تو می داونن شون بون کم پلیس زنونه بودن در روز مکتب کای تانگ زدن چه فکر
داد پیخ یو عینی شاهد دی وای پلیس د اریانا افغان ترک خوانزی ته لوسلو سره نوتل او د خوانزی له خونکو او زکونکو سره نوړه چلند وکړ دو عینی شاهدانو حلیم او حاجی سید آزادی رادیو تو ویل
یعنی پولیس ها سبه کی آمده؟ دیگه موتر یاو پاش آمده
نن سهر پولیس لرتنگ و موتر رو سر راغلی بو او ده خونزی دروازه ما تکره
خیلی سرسدا میکردم تو می داونم شوند بران کم پولیس
شوند دزدکون کو او ده کورانه و غگو نویدل که دل چی پولیس رو لساحیل ریکاول دروازه را ما تکره و ننواتل
نمیمونم پی برانگر در روزه مکتب که تانگ زدم چه فکردم
په ورته وخت کې د پوهنې وزارت سلاکار او د افغان ترک د خوانځیو او د ریاست مسول امداد الدین سراجی د خبري له ازادي رادیو سره په مرکه کې تایید کړي. خغلی سراجی ویل پولیس د افغان ترک یو شمیر خوانځیو ته له وسلو سره نوتلي دروازه یې ماته کړي او له خونکو سره یې نوړه چلند کړی.
د سهار په 9:30 بجو پولیس لرنجر او بو پاشونکو موټرو څخه کار واخیست. د خوانځي دروازه یې ماته کړه او غزده اونکه کورنۍ چې په داخل کې وو پرې وبو شیندلې او د ټوپک فامیلی ډیر خلک وهل یو ټکولې دي
حسم وکړه سو د دغه خوانځي او لخونکو او زدکونکو سره خبري وکړو خو هغوی سیمه پرې خېوه دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د بلخ پولیسو هم د مزار شریف د افغان ترک د نجونو او هلکانو پر خوانځیو حمله کړې وه په ترکیه کې د 2016 میلادي کال له کودتا وروسته د ترکیې حکومت فتح الله ګولن د دغه کودتا اصلي تورن وګڼه او د افغان ترک خوانځي چې د ګولن تر نظر لاندې فعالیت درلود د ټولو د تړل کېدو غوښتنه وکړه په ورته وخت که د ترکیه دولت له افغان حکومت او غوښتل چې د دغه خوانځیو فعالیتونه ودروي له بلې خوا د پوهنې وزارت دا مسله ردوي او وایي چې په کابل کې د افغان ترک خوانځیو د مدیریت لیک په سولیز ډول ترسره شوی د پوهنې وزارت ویاند نوریا نزهت وایي
هیڅ نوع خشونت صورت نگرفته
شو هیڅ ډول تاوتریخوالی نه دی شوی د افغان ترک خوانځیو د مدیریت انتقال پیل شوی او له شوې تفاهم سره به دا کار ترسره شي یوازې د کابل ښار د اریانا افغان ترک په خوانځي کې یو څو کسانو غوښتل چې ستونزه رامنځته کړي خو دغه ستونزه هواره شوې ده په همدې حال کې د کابل د امنیې قمندانۍ مسؤلین هم د افغان ترک خوانځیو له مسؤلینو سره نوړه چلند خبره ردوي د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې د افغان ترک 12 خوانځي په کابل او نورې په ولایتونو کې فعالیت کوي
تاسو لا پیغامونو
دا د موږ وینځ لارې باندې موږ مخام ولاد موږ اجزیره سره د پنځه لارې کټه دی موږ پنځه لارې پراته دي در بدر خاص سره چې لارې باندې کې دا وسه حال دا وسه په سیمانی دا وسه چې دا څه قیامت دا روزګان د تری ویلن باندې ورور موږ ور په چې کې پراته چې سنسری سنسری دا په چې کې پراته دا وسه حال څه ته خو موږ زغ درځو دا ورته چې ته خو چې فار دلته ناش ته خو د فرض خدای خدمت کوو او کار کوو دا اوس څه قیامت دا اوس څه موږ شو څه ودی لیلان باندې ورور اجزه ورور مرزان پرچې دی ورور سینځه دی پراته دی ورور در بدر حق پر سر موږ نارخ واور دی زه خو خدمت نارا واور
نو لوګر څخه خبرې کوم موږ د انتخاباتو په کمیسون کې کار کوي زموږ حق او زحمت د انتخاباتو په کمیسون پاتې ده اوس خو پارلمان هم افتتاح شو زموږ پیسې ولې نه راکوي دا یې لکه چې وخوړې په مدیرانو یې وخوړې دوی په خپلو منځو کې وویشل ولې له خدای نه نه ډارېږي د خلکو کار کړی په څومره تار سو بیم او ډار کښې لاړو هلته مې انتخابات ورته وکړه اوس بیا زموږ پیسې نه راکوي نو هیله ده چې زموږ پیسې او زموږ هغه زخمه مونږ ته والی کړي زموږ پیغام ټولو هغو چارواکو ته ور ورسوئ چې دغې پروسې سره دي داخل دي مننه
زده میډیا او میډیو دو ترایم او څنګه ترخیزونه شي دي خلاف کلوزي کې دا 201 خلاف کلوزي کې دا قراردادونه باندې وایي چې متعلق معلومات راکړي شي په داسې وجه باندې باندې مخه غریب خر کی قرار په کورو کې راشي لره زو کوم ترخیزونه شي دي چې دا خلاف کلوزي قراردادونه خلاص شي دا چې متعلق معلومات راکړي په خلاص نور نه شي چې موږ یې څو وایي چې قرار په کورو کې ناشي موږ یې واسه تو خر کی دا چې موږ په دې اړه معلومات راکړي والسلام با احترام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
اوس به ورسو خوست په خوست کې د شمیر سرحدي ولسوالیو خلک د افغانستان له حکومت غوښتنه کوي چې دوی ته د بیا رغونې لپاره پراختیایي پروژې وروړي او هلته دوی ته ډېر ابتدایي امکانات چې دوی نه لري برابر کړي، لکه پلونه، روغتونونه او ښوونځي. د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل بل خوست رپورټ وړاندې کړي.
د خوست د ترزی او علي شیر ولسوالۍ چې په خواله ناامنو سیمو څخه وه او د بیا رغونې لازم کارونه پکې نه دي ترسره شوي، په دې وروستیو کې امن ښه شوی او اوسیدونکي د ژوند په هره برخه کې د دولت د پاملرنې غوښتنه لري. د ترزی او قومي مشر حاجي مختار الدین جلالزوی په یاده ولسوالۍ کې مشال راډیو سره د خلکو ځینې ستونزې او غوښتنې داسې شریکې کړې.
تخمو پیسا کې د کودي کې مې پیسا کې دې ته ډېر ضرورت ده، ځکه دلته زراعت کمزور ده او ویالې مثال بندونه استینادی دیولنه دی ته ضرورت لري. ترزی کی وسینه کلینیک خپل سیټ امیر اسد جوړ کړه ده، نو دوی باید زړه تر زړه مسلکی ډاکټر خپل سټاف تر ولګي تر سودی خلکو سنځ دیل تعالی حل شي. امنیتی مشکله ان شاء الله وزل تدیر نشته.
د خو ځای ادارې د لپاره چې د ترزی او علي شیر دوستونکو غوښتنې په سمته غووري او د خپل امکاناتو په چوکاټ کې ورسره د پروژو شمنې وکي، دا زری د خو ځ د ټولو ادارو په ځانګړي ډول د سکتوري ادارو مشران حل ته بيوريول او د سیمهوالو ستونزې او غوښتنې لنګ دی ووري دي. د لندرو د سیمه اوسیدونکو زادران جی ام وای
ډیر مزکه مونږ نسله بو یوري ټول خوستو بابا مونږه سفارادو اغا او بچی روش ډیره کامه بخا روغ ولا مونږه بندونه ټول خروف کی.
په دې ولسوالۍ کې یو شمیر سیمې د علي شیر خوړ لیو بل بیلی کړي او په بارانی موسم کې ور باندې تاګ او راتک ستونزمن وي. د کبیرګل په نوم د بخانی اوسیدونکو غوښتنه کوي چې کلی ته نږدې پل وتړل شي.
ته توی روشې میګل یار باندې دو په ډېر وریا باندې په زړې غونډې ګډي کو دا خوښ کو چې میته دال یار جوړ شي او د پلونه کوم سره کې دي د پلونه دي درته جوړ شي.
کڅه هم بیکاری په هواد شمول ستونزې کې راځي. خود ترزه او علي شیر ولسوالۍ په ګډون د خوس هغه سیمو کې چې مخکې له جګړو سیان منې وي دا ستونزه پکې ډېره ده. د بلاوډ کې یو اوسیدونکو حاجی عبدالمحمد وای
والله کا کور هیڅ نه ته مليږي صاحب، خو بس وځي نه نزي ا مزدور شې ته خپل مزدوري نه مليږي، نه چاته کیسه مليږي او نه چاته مزدوري مليږي چې خپل بچی ته روزي پیدا.
د خوست د ترزی او علي شیر ولسوالۍ د اوسیدونکو د ستونزو او غوښتنو د اوریدو لپاره د نورو چارواکو ترڅنګ په خپل خوست والی محمد حلیم فدایي هم ورغلی و. نوموړي د سیمهوالو ستونزې او غوښتنې پر ځای وبللې او وی ویل
د علي شیر او ترزی او د ولسونو ستونزې ټولې معقولې او داسې ستونزې دي چې باید حل شي ترڅو دوی له اقتصادي پلوه خصوصا د زراعت لارې په پښو باندې ودري او ترڅنګ یې موږ د دوی ټول ستونز هم واورې دي هم مو راټول کړل او هم مو رئیسانو ته دنده وسپارل چې د دې پر بنسټ هغوی خپل عملیاتي پلانونه جوړ دغه غوښتنې په سکتوري جلسو او همدارنګ د ولایت په انکشافي پلان او کمیټه کې شامل ترڅو موږ د هغې لپاره د پیسو په لټه کې شو.
خوست والی زیاته کړه تر راتلونکو دوه اونیو پورې به د ترزی او علي شیر ولسوالۍ د اوسیدونکو لپاره درې د استنادي دیوالونو د جوړولو پروژې پیل شي او همدارنګه به دوی ته د کرنې او مالدارۍ په برخو کې د ځینو نورو پروژو قراردادونه هم لاسلیک شي. په دې ورځ د افغان حکومت له بودیجې څخه د 12 میلیون افغانۍ په لګښت د خوست د ترزی او علي شیر ولسوالۍ د ابو خانی په کلی کې د یو دوه پولیس جماعت د بنسټ ډبره هم کیښودل شوه چې د چارواکو په وینا ودانیزې چارې به یې د یو کال په موده کې سر ته ورسیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسی د ازادي رادیو خبری مجله اورید. امریکا د متحده ایالاتو حکومت د بریتانیا د اقدام هرکلی کړی دی چې د جبل طارق په تنګی کې د ایران د تیلو یو بیړۍ ثبت کړې ده نیولې ده، خو د ایران حکومت دا کار غیر قانوني بللی دی او په تهران کې د بریتانیا سفیر ور احضار کړی دی. سالی محمد سالی به د دغې ټولې لانجې جزئیات وړاندې کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پرون په ټویټر کې ولیکل دا غوره خبر دی چې بریتانیا د ګریس یو په نوم د تیلو لوی لژدون کې کښته ضبط کړی ده. د بولټن په خبره په دې ټانکر کې ایرانی تیل بار و چې د اروپایي ټولنې د بندیزونو خلاف سوریه ته لژدول کېدل. دغه کشتی د جبل طارق د جنوب په 4 کیلومتري کې نیول سوی چې بریتانیا د خپل قلمرو اوبه غني. په عین حال کې اسپانیا هم چې د دې قلمرو پر مالکیت دا ولري ویلي چې دا د اسپانیا د قلمرو اوبه دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار لیکلي امریکا او متحدان به خپل هڅو ته دوام ورکړي څو په تهران او دمشق رژیمونه ونسي کولای له دغه غیر قانوني تجارت څخه ګټه پورته کړي. جبل طارق چې د بریتانیا لخوا اداره کیږي حکومت یې پرون ویلي د بریتانیا د شاهي سمندري ځواک غړي دغه کشتۍ ته ختلي دي. شک کیږي چې د ایران دغه کشتۍ د سوریې بنیاس تصفیه ځای ته چې د اروپایي ټولنې په بندیزونو کې شامل دی اومه تیل لیږدول. د بریتانیا د صدر اعظم یو ویاند ویل تیری زمې په جبل طارق کې چې د بریتانیا د قلمرو یو برخه ده د چارواکو د دې کوټلي اقدام هرکلی کړی دی. د جبل طارق اعلی وزیر فابیان پیکاردو په یو بیان کې وویل موږ دلایل لرو چې ووایو د ګریسیو په نوم دغه کښتۍ د سوریې د بنیاس د تیلو تصفیه ځای ته اومه تیل لیږدول. د ویلی دغه تصفیه ځای د هغه شرکت ملکیت دی چې د اروپایي ټولنې لخوا پر سوریې په لګول سویو بندیزونو کې شامل دی. که څام اروپایي ټولنې له 2011 میلادي کال راهیسې سوریې ته د تیلو انتقالات منع کړي دا به لومړی وار وي چې په دې سیمه کې د تیلو یو ټانکر ضبط کیږي. د دې پیښې په اړه ایران په تهران کې د بریتانیا سفیر احضار کړی او د تیلو د لیږدونکي کښتۍ ضبطېدل یې غیر قانوني بللی دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی ویلي وروسته له هغې چې د جبل طارق په تنګي کې د ایران د تیلو یو ټانکر په غیر قانوني ډول د انګریزانو د سمندري ځواک لخوا ودرول سو د تهران لپاره د بریتانیا سفیر احضار کړی سو. د ایران د تیلو یو لیږدونکي کښتۍ په داس حال کې ضبط کیږي چې د ایران او لویدیز په ځانګړي ډول د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. دا کړکیچ وروسته له هغې زیات سو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2013 میلادي کال په می میاشت کې له اټومي تړون څخه د وتلو اعلان وکړ او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول. دغه اټومي تړون په 2015 میلادي کال کې د تهران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د خبرونه په پایل کې مو او همدارس په خبرونو کې مو اوریدل چې د یک شنبه او دوشنبه په ورځو به په قطر کې د وسوالو طالبانو یو شمېر سیاسي استازي د یو پلاوي سره چې له کابل ورځي خبرو ته کښېني او پر سوله به خبري وکړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي عطا الرحمن سلیم په کسانو کې دی چې له کابل به د غونډې ته ورځي. زما همکار نوري اسنوري مرکه ورسره کړې ده او په پایل کې د دغه غونډې د اهمیت پوښتنه کړې.
اهمیت ته دې کې چې خلیزاد د تیم د هم پړاونه رسو دغه ناشته دایریږي او ډیر ناشته نورې هم وي د هغه ناشته نو رسو دغه غونډه دایریږي او هغه نه علاوه په خاص یو حالات کې چې ټول صلح طرف ته لیوال دي او صلح طرف ته علاقه مند دي دغه ناشته دایریږي. اول ځل دې چې طالبان هم پکې لکه رسمي د خود طالبانو د آدرس نه نه د خپل ذاتي د آدرس نه هغوی هم پکې هغوی هم آمادګي نیول ده چې مونږ هم ګډون کوو او د دې خوا هم خلک پکې ګډون کوي. نو زه وایم زما په نظر باندې په همدغه حالاتو کې په همدغه شرایطو کې محض دغه ګډون چې دغه خلک تقریبا 3 شپېته یا 2 شپېته کسان کارپوی خلق په صلح باندې بلد خلق هغه کسان چې مخکې هم په صلح په رابطه باندې هغوی کارونه کړي دي او اوس هم د مختلف د افغانستان د اقشارونه خلک پکې ګډون کوي دغه خپله جوتۍ چې دغه ناشته مهمه ده او د اهمیت وړ دی.
تاسو دغه غونډه ډېره مهمه بولئ، څومره هیله من یاست چې دغه غونډه به د سولې د پروسې له بریالیتوب سره مرسته وکړي؟
امیدوار یم چې د اعتماد هلته کې د اعتماد فضا رامنځته شي او هغه لارې وسنجول شي او هغه لارې جوته شي چې د هغه په نتیجه کې مونږ هغه اصلي مذاکرات ته مونږ رسېږو یا رسمي مذاکرات ته مونږ رسېږو. هغه لارې چارې وسنجو چې مونږ ته کومک وکړي د خپل د هدف د رسېدو لپاره. نو زه امیدوارم چې انشاءالله دغه خلق چې راغونډېږي دغه مجموعه چې راغونډېږي نو په یو ورځ کې یا په دوه ورځې خو سړی نه شي کولی چې ټول مسایل مطرح کړي او نتیجې ته ورسېږي او دغه ناشته د نتیجې د رسېدو لپاره هم نه دی، صرف یو موقع مقدمه جوړی ابتدایی کارونه باندې ابتدایی امور باندې غور کوي چې موږ څنګه کولی شو چې اصلي مذاکرات ته ورسیږو. نو زه امیدوارم چې انشاءالله دا کار به وشي.
تا تا رحمان سلیم سره د نوریاس نوری په مرکه سموږ دا خبری مجله پای ته ورسیده. بله خبری مجله سم همکاره فرشتانی